استودیوز. آن صاحب سلام علیکم، خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیق، تاسو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې مودرن و اوریدونکو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. دا سر موضوع دا د چې افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار کړی، وای ولس باید ورسره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. نور مسایل هم لرو. په ل خبرونو کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
پاسر کې د خبرونو سرچکی ولسمشر غنی وای سول او امنیت باید د ولس پرمټ را ماستسي. د افغان حکومت اجرا رئیس د توریزم پر ضد مبارزې لپاره د سیمایي طرحې پر جوړولو ټینګار کړی او د روسي ولسمشر د هغو پلانونو ملاتړ وکړ چې د بودیجې ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې سره مدغم کیږي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت ترڅنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون یې د شاري پیوستون د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسي سي او د ولس پر مټ رامنځته سي. ښاغلی غنی زیاته کړه:
دا یوازې په مالک ما سر احساس نه جا، اما ولسمشر بیل ولسنا مشر ندا زب تاسی باندی ولسمشر نو تاسی لاسراسی که با عزت پایدار اساسی سوله که موکه اساسی قانون باندی او موکه اسلام اسلامی عرض سو باندی بود دریدلی دارو.
ولسمشر غنی دغه راز د سولې او امنیت پر راوستلو کې د دنیا عالمانو او جماعتونو رول ډیر مهم بله او هغوی ته بلنه ورکړه چې خپله ونډه په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلی غنی په دې غونډه کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو چارې هم د دولت له لومړیتوبونو وګڼلې. د شاري پیوستون د شوراګانو دغه پروګرام د هیواد د بنسټونو جوړولو لپاره یوه له اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي، چې د ولسمشر په خبره کچېرې دغه پروګرام په عمل کې دوه کې هر څوک خپل ونډه په سمه توګه ترسره کړي، د افغانانو په ژوند کې به اساسي بدلون رامنځته شي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د توریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته سي. ښاغلی عبدالله پرون د توریزم پر ضد مبارزې په اړه په هغه کانفرنس کې دا خبره کړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه سوې وه. د افغانستان د اجرا ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلی عبدالله کنفرانس ته په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د افغانستان ترڅنګ ودرېږي او هغه څه چې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ ګڼل کیږي په ګډه له منځه یوسي. په اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي سره له دې چې ټول هیوادونه موافق دي چې تروریزم یو عمومي خطر دی او نه پوله پیژني او نه فرهنګ، خو د عبدالله په خبره لا هم هیوادونه نه دي توانېدلي د دې نړیوالې پدیدې په وړاندې یو عملي پلان جوړ او پلی کړي. د یو افغان حکومت سره له دې چې له یوې خوا د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي، بل لور ته د سولې خبرو لپاره هم جدي هڅې پر مخ وړي. نوموړي ویلي چې د سولې خبرو څخه هدف دا دی چې په افغانستان کې جګړه ختمه سي او پرې نږدې چې خاورې د سیمې او نړۍ پر ضد د تروریستي اعمال لپاره وکارول سي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد دی له افغانستان څخه روسي او اروپا ته د نشي موادو د قاچاق ای ور ترانزيټي لار ته د هغه هیواد د نشي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس لدندې لری کړ. امام علي رحمان د رستم نظرزاده پر ځای د تاجکستان پخوانی څارنوال شیرخان سلیمزاده د غدندې ته ګمارلې دی. تاجکستان چې د پخوانی شوروي اتحاد یو تر ټولو بیا وزله هیواد ګڼل کیږي، د افغانستان د نشي موادو د قاچاق په لومړی کرښه کې دی. د تاجکستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې اداره له امریکا، ملګرو ملتونو او روسیې څخه په دې برخه کې مالی مرسته ترلاسه کوي، خو تر اوسه له دې لارې د تیرېدونکو مخدره موادو د نیول په برخه کې ډېرې کمې لاسته راوړنې لري. بیا هم اشاره غلاست. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وای پینټاګون د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تیری په وړاندې مبارزې لپاره د 4.3 میلیارډ ډالر بودیجه وړاندیز کړی چې د 2014 میلادي کال بودیجه څلور برابر ډیره ده. کارټر د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې ویل چې غواړي په دې توګه د روسیې د تیری په وړاندې په اروپا کې د خپل ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره خپل اډې پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه دغه کار کولی سي په ختیځ اروپایي هیوادونو کې هم د امریکا د حضور له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. واشنگټن او اروپایي متحدینو د مسکو له لوري د اوکرین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د مرستې په غبرګون کې څو ځلې پر روسانو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د مالی امکاناتو دغه ډیروالی د هغه 5.52 میلیارډ ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې په مرسته به د کارټر په خبره له هغو 5 عمده ستونزو سره مقابله وسي چې د امریکا پوځ ورسره مخامخ دی. د امریکا دفاع وزیر دغه 5 عمده ستونزې روسیه، چین، شمالي کوریا، ایران او د اسلامي دولت ډله یادوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد د صدر اعظم دیمیتری میدیدوف د هغو پلانونو څخه ملاتړ شوډل چې غواړي د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغم کړي. دا وړاندیز داسې مهال سوی چې روسیه په پرله پسې ډول د نړیوالو بندیزونو او د نړۍ په سطحه د تیلو د بیو د کموالي له کبله د ستونزو سره مخامخ ده. میډیوډیپ د سیشن په ورځ د لوړپوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د 2014 میلادي کال لپاره د روسیې د اقتصادي ستونزو د رقمول په هدف پر یو عملی اقدام بحث وکړ. په دې بحث کې د روسیې د اقتصاد وزیر، د صدر اعظم ټول مرستیالان، د ولسمشر استازي او د مرکزی بانک مشر حاضر وو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغول پلان کولای سي هغه بحثونه پیاوړی کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لاډیرو بندیزونو پاړه کیږي. د ولسمشر اوباما اداره وای د شمالي کوریا لخوا دغه اقدام به لنډیوالو مکلفیتونو څخه د دغه هیواد لډیرو جدي سرغړونو څخه وي. پیونکیانګ پرون ملګرو ملتونو ته اعلان وکړ چې دوی به د فبروري په ورستوي کې خپل دغه پلان عملي کړي. د دې اقدام منتقدین وای دا کار کولای سي د هغو اوږده واټن وشتونکو توغندي په برخه کې د شمالي کوریا وړتیا ډیره کړي چې اټومي سورو کې انتقالولای سي. پیونګیانګ د جنوري پر شپږمه خپل څلورمه اټومي ازموینه تر سره کړه. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په پارسي ژبه یو فیسبوک پاڼه جوړه کړې څو د ادارې د یو مامور پاړه چې له 2008 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورکسوي معلومات ترلاسه کړي. په دې پاڼه کې د رابرټ څو انزورونه چاپ شوي دي. دغه فیسبوک پاڼه له جنوري میاشت څخه فعاله شوی او په کې له ایرانیانو غوښتل شوی چې دغه امریکایي وګړي پاړه هر ډول معلومات کور سره وي شریک کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو لا ساده رادیو نو اوریدل. سید کمال شاه عارف تر توړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. وابوري چې یو لوړپوړی امریکایي جنرال وای په افغانستان کې اوس هم د امریکایي ځواکونو لپاره اړتیا ده او په افغانستان کې د امنیتي ادارو ترمنځ جدي ستونزه د رهبرۍ ستونزه ده. په دې اړه ریپورت سربېره مولدي خبره وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د کوچني ائتلاف د غونډې په پرانیسته کې وویل چې افغانستان هم د داعش سره د مبارزې پر ضد ائتلاف کې د ګډون موافقه کړې. د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې د افغانستان ګډون د افغانستان لپاره څه معنی لري؟ د یوې مرکې په ترڅ کې مو د پوښتنه د افغانستان د سیاسي چارو له سیونکي خوشحال خلیل څخه کړې.
د اوس د داعش له ځواک سره مخ ده. د اوس منځار کې د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنو مورګ راډیو له منځه تللې ده. نو په دغه ائتلاف سره یو ځای کې داعش په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای کې نو سبن داعش د افغانستان د یو جدي ګواښ ده.
د مدنیت ټولنې یو شمیر بنسټونو د سول لپاره د زورګونو مسکو په نوم یو کمپاین فایل کړی وای چې په نور هیواد چې نور په هیواد کې د جګړې د دوام او ملکی خلکو وژنې ستړي کړي. دغه کمپاین سلول پرمخسي په دې اړه رپورټ ورکړی. دا سیمه او نړۍ پر کوټونو کې بواري چې د جرمني صدر اعظم پا پرون د روسیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې اوکراینی بلتون غوښتونکو باندې خپل اغېز څخه کار واخلي او په دې هېواد کې د یو سیاسي حل لور ته لاره هواره کړي. دا به هم واوري چې د ایران ولسمشر امریکایي شرکتونو ته بلنه ورکړي چې د ایران په بدلیدونکي اقتصاد کې ونډه ولري. دا خبرونه لومړی ریپورت اخلو. قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې د امنیتی وضعیت د خرابیدو په اړه د اندېښنو لزیاتې دوه سره په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان اف کیمبل د کانګرس له شمیر غړو سره چې زیات خوشبین نه دي مخامخ دي. نوموړي پرون د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د امنیتی ځواکونو لوی ستونزه د دغه هیواد په پوځي لکو کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس په وینا کې دا وویل چې په افغانستان کې اني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2014 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه ډیر خراب شي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
جنرال جان کیمبل چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه دنده پای ته رسیدلې، پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دونه ویل ورود په افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پښتنې ځواب ولې چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوې دي او کانګرس بیر لري چې دا کار شاید د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر ستا چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر سي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سینه دي چې باید په 2014 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. د جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2014 کال تر پای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نسی. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومول دی. د امریکا په کانګرس کې جمهور غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارس اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش ډله په افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونه ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دوی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تر دې وړاندې جنرال نیکلسن هم د افغانستان د وضعیت خرابېدو په اړه خبرې کړې وې. هغه وایي افغان ځواکونه توانېدلي تیر کال د طالبانو بریدونه تر ډیره پر شا وتنبوي، خو د ده په وینا افغانانو په یوازې سر دا کار نسو کولای او د تجهیزاتو او مالي مرستې له اړخه یې تکیه پر امریکا وه. د امریکا د دفاع وزارت په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 4.2 میلیارد ډالر مرسته افغان امنیتي ځواکونو ته رسیدلې ده.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
څومره غلا ته د رادیو نوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د یو ځای کېدو موافقه کړې. جان کیری پرون د ایتالیا په پلازمینه روم کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خبرې کړې. فرشته جلال زئی په اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې وویل چې د افغانستان حکومت له داعش سره د نړیوالو په مبارزه کې د ګډون پریکړه د هغو ستونزو پر اساس کړې ده چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. د داعش سره د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د افغانستان له ګډون سره سم به د دې ائتلاف د غړو شمیر 16 هیوادونو ته ورسیږي. په دې ائتلاف کې امریکا او بریتانیا هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې د خبرو پر مهال د افغانستان د حکومت د دې پریکړې هرکلای وکړ.
Yesterday, Afghanistan دا وایي د افغانستان حکومت پرون چې موږ ټول خبر یو چې ستونزې لري او موږ یې د زیاتو ستونزو پر ضد په مبارزه کې مرسته ورسره کوو پریکړه وکړه چې د ایتلاف ته راګډ شي او د خپلو ستونزو ته په کتو سره یې پریکړه وکړه چې له دې زموږ له هڅو سره خپلې هڅې یو ځای کړي. موږ د دې هرکلی کوو او له دې سره اوس د داعش پر ضد د نړیوال ایتلاف غړي شپږ ته ورسېدل. اوس مهال لشته لږه 1900 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشته چې یو هدف یې له تروریزم سره مبارزه او بل د افغان ځواکونو روزل دي. امریکایي ځواکونو پرون شپه په ننګرهار کې په هوایي حملو کې د داعش د راډیوي خپرونو د یو مرکز او همداراز د داعش د انټرنیټي خپرونو د مرکز د ویجاړولو خبر ورکړ. امریکایي ځواکونو وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش پر ضد په اچین ولسوالۍ کې هوایي حملې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې د داعش پر ضد د نړیوالو د کوچني ایتلاف د غونډې د پرانستنې پر مهال په وینا کې وویل چې دوی به د دې ایتلاف ټول غړي به خپلې ټولې مالي او پوځي او بشري مرستې ونسپموي څو د دې ډلې سره مبارزه وکړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای شوی. جان کیری پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبرې کړي. د داعش پر ضد ایتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل څومره د افغانستان په ګټه دي او څومره کولای شي دغه مبارزه پیاوړې کړي؟ د پښتنه فریبا ظاهر د یوې مرکې په سر کې د سیاسي چارو افغان شنونکي خوشحال خلیل څخه کړي. ښاغلی خلیلي په ځواب کې وایي
افغانستان چون د امریکا یو ستراتیژیک ترن وسله فکر هم دا اوس د افغانستان ملي اردو د افغانستان وسلوال افسر مرسته کوي، نو په دغه حساب باندې افغانستان د یو سم کار کړی دی. ځکه افغانستان هم دا اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. همدا اوس منځار کې د داعش مرکزونه دي، هغه د ورنه مواورد راډیو له منځه تللې ده. نو که دغه ائتلاف سره یو ځای نه شي، داعش په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای نه شي، نو طبعا داعش افغانستان
بله خلی صاحب تاسو خپله یادونه وکړل چې افغانستان په خپله اوس له دغه ګوښ سره عملا مخامخ دی، یعنی په دغه ځای کې هغوی فعالیت لري. نو افغانستان په دغه ایتلاف کې کله چې ورګډیږي څنګه رول لوبولی سي، څه کولی سي وکړي په دې برخه کې؟
افغانستان د داعش وړاندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې د سنگر په هغه اول حق کې قرار لري، او دا د نړیوالو قوتونو او د نورو هیوادونو سینن سبا د داعش سره داعش نه په تکلیف دي. داعش یو د نړۍ لپاره خطر ګڼي، ځان لپاره ګواښ ګڼي، د خپلو ملي امنیت او ملي منافع لپاره ګواښ ګڼي. نو دا د هغوی مسئولیت جوړېږي چې د افغانستان حکومت سره په دغه جنګ کې چې عملاً داعش سره درګیر ده مرسته وکړي، د افغانستان وسلوال پوځ تجهیز کړي، د افغانستان حکومت تقویه کی، تر څو دغه پدیدې سره وجنګیږي او بل سره دغه لمه زولار سي، او ورسره دغه ګټه دا ده چې لدې سره تبن کله چې د افغانستان تر ازي وسلوال ځواک ازي د سرزمنګ نظامی پوځي قوت زیاتیږي، او د زمنګ وسلوال ځواک د زیات پوځي معنا او جوګه کیږي، او کوله سي سي ار جي کی دښمن نابود کی. خصوصا من کچې هوایي ځواکونه ولرو، بي پيلوټا الوتکه ولرو، نور تجهیزاتونه تمن د افغانستان قوت یا کولای شي.
بله خلیل صاحب، یو وروستي پوښتنه د وخت په اړه تاسو نظر غواړم. اوس چې دا اقدام سوی دی او موږ تاسو پوهیږو چې داعش د روان لمریز کال له پایله په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی، او سویل کېږي چې د افغانستان بیلابیلو سیمو او ولایتونو ته د دوی فعالیتونه غځېدلي دي، نو آیا فکر نه کوئ چې افغانستان ناوخته دا اقدام کړی دی؟ نه کېدای شي چې دوی وختي له دې سره یو ځای سوي وای.
افغانستان خو وختي جنگ خو افغانستان کې لري پخوانه شروع ده د توریزم په ضد باندې، او د افغانستان خلک عمل قرباني دي د توریزم د جنگ قربانیان دي، او دا خو اصل کې
د ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې وبخښنه غواړم، له ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې د دوی اقدام یعنی پر ځای دی پر وخت دی؟
نو طبعا مناسب وخت دی، وخت وو دی نه پخوا ممکن ځینې مسائل به وو چې زه پرې نه یم پوه چې څنګه ولې په خپل وخت نه یو ځای سوی. خو د اخل دا اوس دا کار کړی دی چې د داعش تهدید ورځ په ورځ زیاتېږي، نو مخکې له دې سره تهدید نورم پسې زیاتېږي. نو دا خلک چې په سره وخت دوی د ائتلاف سره ملګري شول، او بالاخره د دې لارې نه داعش چې کوم خطر ده هغه محو کړی شي او د اقل کنټرول کړی شي او نور زیات نشي، نو دا یو د افغانستان ضرورت وو، د خلکو ضرورت ده، د نظام ضرورت ده.
د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د افغانستان د امنیت او سولې لپاره له ځان سره څلرلی شي. دا موضوع وه چې له ښاغلي خوشحال خلیل چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شنونکی دی له هغه سره زموږ همکاري څېړلې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سولې لپاره د زرو مسکاو په نوم یو کمپاین پیل کړی وای چې نور په هیواد کې د جګړو د دوام او ملکی خلکو وژنې ستړي کړي. په دې کمپاین کې شاوخوا زر عکس اخیستونکو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د خلکو د مسکاو زر عکسونه ننداره تیخي. قاسم سولمل په دې اړه رپورت لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولای سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب شوې ماڼۍ ته نږدې جوړ شوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ښودل شوی دي. له تاوتریخوالې نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د مؤسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین پیل کړی وای، په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بیلابیلو کسانو مسکا تصویر کړی ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکی لیلا جعفری ازادي رادیو ته ویل چې ټول افغانان په ځنګړي توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لښتولو لپاره بیلابیلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو
ما من په یو برخلیک اچکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کونیم، جنگ دیگر بس از طرف افغانستان.
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډونکوونکی ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولای سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و، د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي:
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
به وی مسکا د سولې پیلوونکي او ذائقه ده. تر هغه چې موږ پیل نکړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لښتولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي. په همدې حل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و، ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو تر څو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ، که هغه عکس دی د هلک، د ټول خندا کوي. د خندا د دې لپاره چې راځي چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګریږي خلک څنګه.
دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي، وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:06 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 هم خپرېږي. یادونه کوو چې د ماښام له 9 بیا د سهار تر 8 پورې یعنې د شپې لخوا په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. اوس د ازادۍ راډیو ته غوږ کړئ. د سیمه او نړۍ ریپورتونو ته ورزو د ایران ولسمشر امریکایي شرکتونو ته بلنه ورکړي چې د ایران د بدلیدونکو اقتصاد په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې ایران هڅه کوي پر تیلو خپل اقتصادي اتکا کم کړي. خغلی روحانی دا خبره د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې تفصیلي فریباز صاحب تروري.
ایران چې پر دغه هیواد نړیوالو اقتصادي بندیزونو لري کېدو وروسته هڅه کوي بهرنیو پنګونو ته لار پرانیزي، وایي د دغه هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره په ایران کې د امریکایي شرکتونو له پنګونې سره ستونزه نه لري. ولسمشر حسن روحانی چې د سه‌شنبه په ورځ د ایران دولتي ټلویزیون سره خبرې کولې وویل د اقتصادي بندیزونو په لری کې دوه سره به ایران پر اتلونکو کې په یو تولیدونکو او صادرونکو هیواد بدل سي او پر تیلو به د دغه هیواد اقتصادي اتکا راکم سي. پر تهران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لری کې دوه وروسته یو شمیر بهرنی او شرکتونو په چټکی سره اقدام کړی او غوړی هغه تولیدي او اقتصادي نیمګړتیاوي چې په ایران کې ست د کېکړي، خو لا تر اوسه هم ډیر قراردادونه نه دي لاسلیک سوي، بلخو امریکایي شرکتونه لا تر اوسه په دې برخه کې نه دي مختصوي. ولسمشر روحانی وایي ک امریکایي شرکتونه وو غوړي ایران ته ورسي او هلته تولیدي فابریکې جوړ کړي، تهران ستونزه نه لري. ایران اوس غوړي د خپل تیلو صادرات ډیر کړي، خو په تیرو 3 میاشتو کې د تیلو بیو پراټیټېدو سره د تیلو صادرونکو او تولیدونکو هیوادونو اقتصاد سخت ضربه ولیدله. د ایران ولسمشر په دې اړه وایي
امروز حالا هر چی که بود البته کاهش قیمت
دی، وایي اوس د تیلو بیو پر الویدو سره پر موږ ډیر فشار راغلی دی. سره لدی بیې د ټیټوالي موږ باید نورو فرصتونو ته هم وګورو.
فرصت رو هم دید
روحانی زیاتوی د توریزم یا ګرځندوی پیاوړتیا کولای سي د دغه وټ اقتصاد ته 8% وده ورکړي، چې په هغه صورت کې به د خبرو د بیکاری کچه هم راټیټ سي. خو ولسمشر پټینګر سره وایي چې په اقتصادي برخه کې بریالي توپ ته رسیدو لپاره باید په هغه وټ کې اصلاحات راسي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمني صدر اعظم پروند د روسي ولسمشر څخه وغوښتل چې اوکراینی بلتون غوښتونکو باندې له خپل اقیس نه کار واخلي او په دې هیواد کې د یو سیاسي هواري لپاره لار هواره کړي. انګلا مرکل یو ورځ مخکې لدی ویلو چې د اوکراین په ختیځ کې د شوي اوربند پوره پاملرنه نه ده شوي. نور تفصيل سلطان محمد سرور دروري.
انګلا مرکل په یو تلیفوني تماس کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وویل چې د اوکرين په ختیځ کې شوی اوربند خایي د یو سیاسي هر اړخیز حل لورته د پرمختګ لار اواره کړي او د متارکې د څارونکو مخه باید ونني ولسي. د جرمني د صدر اعظم ویان څرګند کړ چې هغه د روسي جمهور رئیس ته وویل چې روسیا باید په بیلتون وختونکو باندې خپل نفوذ څخه کار واخلي. د جرمني او روسي د مشرانو ترمنځ له دغه تلیفوني خبرو یو ورځ مخکې د اوکرين جمهور رئیس رو پروشینکو د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل میلمه وو. د اوکرين ولسمشر د غونډې په محل تور ولګاو چې روسیا د شوي اوربند خلاف بیا هم اوکرایني بیلتون غوښتونکو ته عسكر او وسلې استوي. کیف او مسکو هغه اوربند چې په تیر فبروري میاشت کې د فرانسې او جرمنی په منځګړیتوب د بلاروس پلازمینه مینسک کې لاسلیک شو منلې دی، خو د جبهې په لیکو کې بیا هم کله ناکله نښتې کیږي. د اوکرين جمهور رئیس تور ولګاو چې روسیا او پلاویان اوربند ماتوي او جنگ ته دوام ورکوي او یوازې په تیر جنوري میاشت کې د توپونو 1200 ډزې کړې دي. پترو پوروشینکو زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو پلوته د ورتګ اجازه تر لاسه کړې نه ده. اوکرين او لویدیځ هیوادونه تور لګوي چې روسیا د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او خپل عسکري هم ورلېګلې دي. خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دوی د اوکرين په جنگ کې کوم مستقیم لاس نه لري. د اوکرين په جنگ کې چې تقریبا 2 کاله کېږي، څه د پاسه 9000 کسان مړه او 40000 نور ټپيان شوی دي. دغه جنگ د 2014 سم کال په اپریل میاشت کې وروسته لدی پیل شو چې د اوکرين روس پلاوی جمهور رئیس لواکا لري کړای شو.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ که انټرنیټ لرئ کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورشئ ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې دا چې تاسو زموږ وروستي خبرونه او رپورټونه کتلی شئ بلکې زموږ 19 پروګرامونه زموږ پوښنې خبرونې او پروګرامونه په ویب پاڼه کې موندلی شئ او کغواړئ ځینې هغه څه چې درنه په راډیو کې تیر شوي وي او نه مو یې اورېدلي یا بیا اورېدل غواړئ زموږ ویب پاڼه کې ومومئ ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اته نیمې بجې شوې سید کمال شاه عارف ته ورسو او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې وړو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت ترڅنګ ودرېږي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته سي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد له افغانستان څخه روسي او اروپا ته د نشي موادو د قاچاق یو ترانزیټي لار ده، دغه هیواد د نشي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس لدندې لری کړ. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وای پینټاګون د راتلونکو 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تیری په وړاندې مبارزې لپاره د 3.3 میلیارډ ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر د هغو پلانونو ملاتړ وکړ چې د بودیجې ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې سره مدغم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولای سي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په پارسي ژبه یو فیسبوک پاڼه جوړه کړې څو دغه ادارې د یو مامور په اړه چې له 2009 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورکسوي معلومات ترلاسه کړي.
دوستانو د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی و چې سید کمال شاه عارف درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې لدی نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو ازادي او اوریدونکو واورو او د انصاف په لټه درته وړاندې کو. یو ور بیا د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه لرو، احمد شیبر ورته کتنه کړی.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې ژمی دی او د جګړې وخت نه دی، خدا سي اټکل کیږي چې په هلمند کې به د امریکایي او ناتو ځواکونو شمیر زیات شي. ورسپانه په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په وینا لیکي چې دا شمیره به په هلمند ولایت کې له 300 پوځیانو 500 سرتیرو ته لوړ شي. وال سټریټ جرنال لیکي په هلمند کې افغان ځواکونو بیا بیا په وروستیو څو میاشتو کې له بهرنۍ پوځیانو د مرستو غوښتنه کړې ده تر څو طالبان وځپي او د هغوی د عایداتو د سرچینې چې هیروین دي مخه ونیسي. بهرنۍ پوځیانو هم دا غوښتنه ومنله او طالبان یې د هلمند له ځینو سیمو پسې واخیستل. خو کله چې امریکایي ځواکونه بیرته له جګړې په شا شول، یو شمیر نیولو سیمو ته بیا طالبانو مخه کړه. د ورسپانې په باور لدی سره افغان حکومت او په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ولسمشر اوباما پر ادارې فشار زیات کړ څو امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د تیرو کلونو په څیر په جګړو کې برخه واخلي. وال سټریټ جرنال ورسپانه په هلمند کې د یو امریکایي خبره راخلی چې وایي موږ دا توان لرو چې د طالبانو ګواښ له منځه یوسو، خو د نوي ماموریت له مخې زموږ لاسونه تړل شوي دي. نشته کال مخکې بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورساوه او د افغان ځواکونو د روزنی سلام مشورې ورکونی او مرستې ماموریت یې پیل کړ. د نوي ماموریت لمخې هغه وخت بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې د عملیاتو اجازه ورکړل شوې ده چې کله طالبان دوی ته ګواښ پیدا کړي. امریکایي ورسپانه سټار اینڈ سټرایپس بیا په بغلان کې د پوځي عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه د افغان ځواکونو په وینا لیکي چې طالبان د بغلان له ځینو سیمو ایستلي دي، خو سټار اینڈ سټرایپس لیکي چې افغان ځواکونو دا نه دي ویلي چې تر کله به دا عملیات دوام کوي. د ورسپانې په باور یاغیانو په بغلان کې د برېښنا څوستنې نشتې اونۍ مخکې ړنګ کړي. دا د هغه برېښنا ستنې دي چې له ګاونډي ازبکستان افغانستان ته برق انتقالوي. د دغه پایو د رنګیدو لامل په کابل کې په ګڼو کورونو کې برېښنا قطع شوې ده. د کابل ورځنی لګښت 1500 میگاواټ دی چې نږدې نیمایي له ازبکستان راځي. سټار اینڈ سټرایپس لیکي طالبانو په روسیو کې ژمنه کړې وه چې له عامه تاسیساتو سره به کار نه لري، خو په بغلان کې د برېښنا د ستنو له رنګیدو داسې ښکاري چې دوی پر خپلې ژمنې نه دي درېدلي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ریګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو درې پام دی هیله بیا هم پیل کوو د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه. باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي وایي چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیات سره تاسو بیان شي نو په خپل به د حیات الله خبرې واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویل دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. خو د کندهار د ولایت او میوږي سپداغه او موزه کې زما یو مزکه د سند ملکیت لري د کرم د کور سره د سیلو سره دا غ کرم را سګرځوي د کرم واست غوړه کومندان دی. زما څنګه دغه د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه و دې خبرې سره وکړم چې د امځکه جنراوای ځکه ما د دوا کال کې چې ما پرې چا خرڅ کړی دا غو مې پیسې نه راکې د امځکه نه راکې دوری و دوری مې د غفیل دا غا مې کومندان ته مې دې لري کړی یو د خط پر وسی چې د تور رسیدې کنه خو سړی نه جلبی او زه اریزه راشي او زه نه جلبی چې د سره ز خپل تماس ونی سمې د سره وینم نو به دا کار ما د حل
دغه ستونزه تاسو عملته په سیمه کې د خپل کوم چې سیمایس چارواکی دی غوی پر یاړل دی غوی سره موږ د شریکه کړي
شریکه کړي مې دغه ځته لاس پاره دغه مې او مې او ځته ورغلم دغه کومندانی ته تللې يم د دوا کال کې ځخته د کندهار د کرزی صاحب ورشه ولی خان سره مې خپل یل دی یاغد بدرې وره د ځته وی چې دا سړی تین ته سیمه کېږي بل څه کې نه شتنګ وای به دغه کندهار د کومندان ما شو به چې ډیر ما د غستلې اتا یو دغه کومندان یو د والی صاحب سره مې نه دی د ولایت شورا د رئیس سره د ګردو سره ملي د دوه دوه سره مې نه جلدی
دا کوم کسر سره ملي د دوی ستا سیستم د پاره څه وای چې ولی تروس پر په دې ورخه کار نه کړي
دغه ته درې واره واره غلم دا شاولی خان کریزیت زده هغه را ټول ول تر اساري زده کومندان په نامو کاری زامي وکړ په کومندان د سخت کړه جنایت ته جنایي تسخط کړه د لی په کومندان کې کومندان یې ځای تر واسو نه موځي نه جلبې بیا شاولی خان تور لمبیا غوزنګ ابزي توالي چې سړی جلب کړه مې جلباو بل وار بیا بارغ نو دا بزوره وري باندې زوره ورخونه دي چې نو واستس پاس نه ترسي خو یا تاسو خپل ځان پورت کوی د شورت وای چې ما خاطر د کار چې سیامات وا که زما نه د خدا غسنه دی زه به در د کار چیر برول یم ځکه ستاد انونه اوس په ولای چورا درې سره مين لیدیږي اغم نه د دخکړی وسته د مکتب خیمه پښتیا چې ولیږي زما په ځکه کې دا یو بل نمبر د بل چا دین کوم ځکه کې دا یو دا غد
د سړې څه کار کوي چې تاسو زما کې چې غصب کړی
دا مستی یو اخ خاچو وست غورک د شنو پولیس کومندان دی وست غورک د شنو پولیس کومندان دی د شیمه شتیج ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه نه کړی چې کندهار د امنیت کومندان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړه ماده جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریم الله سره د کریم الله سره هغه ته ول مال ته ځان ګورتو هغه مې چا مې ځان ګورتو ول ته په ناخې کڅنګ دی خو ډیر مې وځه سپاله مې وس خلاص او بیا دا غلم باندې چاره
د انصاف پلټکه
د د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه. خاغلی خپلواک په اړه وویل چې ک دغه اوریدونکې دوی ته مراجعه وکي نو دوی به ستونزه ورهواره کی. نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې تر دې راهدا پوری د یعنی د غصب هغه لړۍ لړول سوی ده. چاته اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غصب کړي کچېره پر چا باندې سپاسي د قانون مطابق هغه خپل سزا ویني.
په لوک سیب تر اوسه پرې د شان قضیه آیا د ولایت مقام ته راغلي دي چې دوی زمکه غصب شوی دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه چې کړي دي مثلا هغه حق حقدار ته رسیدل دي؟
ډېرې یعنی فلسګونه قضیه چې دي د ولایت مقام د دایره څخه قضیه حل شوی دي او د خلکو ستونزې مترجمه هدا پرې هواري کړي دي. کچېره هر څوک ستونزې ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزې به هواري شي.
بلې خپلواک سیب دغه آیات الله څه وخت تاسو ته درشي چې دوی د ستونزې د هواري غورق قومندان دی یعنی که د چارواکو په حدودو کې هم د کسان وی چې دوی غصب کړی وي ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکړي. مننه خپلواک صاحب. خو ډیر دل داسې لیدل شوي چې چارواکو وادي کړي چې د کسان موږ ته راشي بیا د امنیتي کسانو یا نور د خوانه اجازه نه ورکول کیږي. هیله من یم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا د اطلاق
نه
مننه خپلواک صاحب. کور ودان ژوندی اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم. کوتي ازری په ویګره کوه
ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه شته. تاسو واوریدله که تاسو هم څه ستونزې لري او غواړئ چې هواري شي نو لا ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. موږ د اړیکو شمیره ده 0992293 موږ به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسو او تاسو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا شي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوشاله ژوند ولرئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو غو جوړ اوسئ. د دې اونۍ تاسو راغلي پیغامونه خبرې ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیلا بیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندې زونه او شکایتونه راستولې دي. ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندې او جدي سي ځینې لبیکاری څخه سرټکوي. یو شمېر اوریدونکو د پوهنې په برخه کې خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو خو خبرونه د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو په خپله وچې وای په دولتي ادارو کې د کسانو په ګمارلو کې فساد سته او لنور او سیمه ولایتونو څخه خلک ګمارل کیږي چې دا کار د دې اړوندونکو په خبره د دې سبب سوی چې ډېر ځوانان په کندهار کې بیکاره پاتې سي. نو د دې دولت څخه غوښتنه لري چې دغه ستونزه باید حل سي. دا او ورپسې به د نورو دوستانو پیغامونه هم یو په بل پسې درته خبره کو را سره اوسي.
السلام علیکم. زه مختار احمد کندهار څخه خبرې کوم. د کندهار په ادارو کې د مرکز څخه ټول د نوې ولایتو خلک استخدامي جوړوي. په کندهار کې د څوک نه چې په ولایت په شوبو کې استخدام شي کنه ټول هغه دي حکومت وایي دلته په زرهاو ځوانان دغه بیکار ګرځي. تعلیم تربیه درته ته فارغ شوی مصیبت کې د نور ځای څخه خلک استخدامي په ولایت کې په مقامو کې په بینکو کې د کندهار خلک نو چې شو کې دا څه به ګرځي او بل اخره بنو یو اروپا ته ځي بل ځای ته ځي. بیا د حکومت نه وایي خلک د اروپا ته نه ځي نو پریږدي چې د لېچا ته کې او کدا سي نو خدای خپل د کندهار خلک راولي په خپل شوبو کې جواز لري د کندهار په مرکز کې په نور ځای کې نه. او سلام
دما غوښتنه له صحت امینه داده چې تاسو لرو پروتو سیمه ته واکسین رسوي. تاسو د مزي منطقې خلک ونیسي چې واکسین د دنیا هغه سره ورسوي. تاسو د بلجه چې خلک ورول یو غوبه نه دی غدي خلک شک کوي چې دا بس طالبان شک په کې دا جاسوسان دي. نو تاسو چې خود به خلک پات کیږي خود به خلک پلجيږي د مغې منطقې خلک ونیسي
که یو پاتې سو تاوان زه درکوم نورم په مخه کا.
سلام علیکم. اکبر خبر کوم د ننګرهار ولایت د سارګ غلجیل سوالینا د دولتي چارواکو څخه موږ هیله ده چې بې ځایه خلک د پیسو مقابل کې طالب په نوم بکېږي، بل نوم بکېږي، غریب غریب خلک مجبورۍ پیسې کې اخلي، په سوالۍ کې بندي کوي، شکنجې ورکوي، ډېر نورې خبرې جیسې او نوم پکېږي، سطح ظالب دی، یا تا ډوډۍ ورکوي، تا چای ورکوي، دا بېګنا خلک ځوروي. ځینې کسان سوالۍ کلي کور کې نیولي دي، هغه هم د جلال آباد قمندانۍ ته لګولي دي، ما بس کې پراته دي. موږ حیران دا سرک حکومت دا سرک چارواکي تاسې دي، نه پوهېږو وایا څه وکړو موږ، حضور مجبورۍ د محلي په ډلو ته واوړو، څنګه وکړو؟ خدای په خاطر باندې داسې خلکو مخه ونیسئ. زمونږ هیله او ارزوګانې چې دغه نو نوي دولت څخه وي له خاورې سره خاورې شوې. د خدای په امان، توجه نو مننه.
السلام علیکم. آزادۍ ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام، زما آزاد چې د ځوانانو بېکار دي، او هغه څوک چې تقاعد ته برابر دي هغو ته تقاعد نه ورکول کېږي، که هغو ته تقاعد ورکړي چې ځوانانو ته به کار هم پیدا شي، او هغه خلکو ته هېڅ ضرر نه شته، ځکه د دوی د تقاعد معاش په کور کې پوره ورکول کېږي. نو دوی څه در ځای دي؟ د نورو خلکو نیولی دي، ځکه ځای نه خالي کېږي. دا زما پیغام دی. او بل دا پیغام دی چې بکلوریا او لیسانس او ماسټر ټول په یوه سن باندې تقاعد کېږي، در حالی چې دولسمان باید په شپېته کلنۍ تقاعد شي، او څلسمان په دوشپېته کلنۍ، او نور په پنځه شپېته کلنۍ، ډاکټر ماسټر په شپېته کلنۍ. خو دې موضوع ته هم څوک توجه نه کوي. زما دغه پیغام وه چې دا مشکل حل شي، توجه ورته وشي، ډېره مهرباني به وي. سلام علیکم.
چې دغه یولس په مشتاب ویلی وي مالیم، کېدای شي چې داسه مالیم میوه کوي که نه؟
زه عبدالعلیم د نیمروز د ولایت سوسای سره خبرې کوم. زما غږ د مربوطه مسؤلینو ته ورسوئ. وزیر صاحب داخله، محترم وزیر صاحب داخله، د نیمروز مسؤلین و قمندان امنیه او مربوطه نایه او کم نور مسؤلین نظامی چارواکي چې دي، هغه موټرسکلان د دوکوشته، یعنی دوه نفره دي نه پرسپرېږي، یو نفر دي پرسپرېږي. نو ځکه موږ دوکانداران او کاسبان خلک یو چې د کور مو لیرې دی، چې د لیرو ځایو ته راځو، موټرسکل مو ګیروي، بیا د پیسو بانه کوي، پیسې راڅاخي، او کله چې مو مدیریت د ترافیکو ته استوي نو هغه 1500 افغانۍ راڅاخي، او والي صاحب ته چې مراجعه کوو هغه وایي وایده ته باید پلیټ ورته ورکول شي، چې پلیټ چې 500 مو ورکوي بس راته ورځه ولاړ شه، بیا چې ولاړ شو دا بله ورځ مو بیا ګرئ. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته، همدارنګ ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم، او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کوي. موږ دا د شهیدینو مجاهدینو میاشت دی، او روزانه دا د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري، زموږ دا ماشونه واله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی، خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه، هغوی ماشونه اخلي، دا مهدین ورسره ټچ دي، او کوم خلک چې دامو غوندې بې واسطي او دا لاس را کوي دوی له رجانې غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد. نو دغه هیله لرم، او دغه پیغام راته نه در کوي، او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي، نورم وخت نه نیسم په مخ هم خښ.
السلام علیکم. زه خلک دا د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه ستاسو په تبتدن کې ماشین کې خپل پیغام یږدم. موږ په بلابلک ولسوالۍ کې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي، زموږ ټول انسانان یې برباد کړه، کوچنان ماشومان ښځې سپینږیرې ټول مریضان دي. حتی چې موږ یو یاراته مو وړي مریضان، هغه وایي وایي دا د سام اثر دی، پر سیټ باندې سام پاشي، ډاکترانو نتیجه د سام ورکړي. یو دا قسم سام هم پاشي چې هغه دا نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري، چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سم پاشل شي. زموږ ټول ولس دین په ازاد دی، د تاریخ په بانه سم پاشل به نوم کې توان رسولی دی، سر درخت یې رسولی دی، انسانان ته رسولی دی، را دې چې تاسو خبريان واسطه په ولسوالۍ کې د وترخه شدې دلته پیدا کولای شي تاریخ غیر مسلمانان غنم کړي غنم یې هم خراب کړي د وساته شي افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاقه په دغه ستړیا یو شی اروپي پیدا چې هغه تر مریضان نه تیریږي دا د مرد ملګر ملتو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجان ته وایي چې دا سم بند کړي دا ټول زموږ ولسوالۍ غیر ولسته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه زغلو د خکبان ولسوالۍ معنا جمهور رئیس سرغونی صدا غوښتنه ده چې مرز خکبان ولسوالۍ په تیره پاملرنه وکړي چې دا سوال لسکانه کې خکبان ولسوالۍ کې نه مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام د لټ تاسو ته پریږ دم. زما دا غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسی چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشت او غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه په غرخ کې د خپل زکی دی راکېسي تر دغه و با چې دا و چې د ټول خلک په اخته دي پر د شپه باندې کېږي پرګرځولي د حکومت زکی د شرایط خلکږي پرګرځولي یو زما د بل زما په دې ما باندې کې ټول زکی غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولاړ. یا سلام.
مسلمانانو د ازادي راډیو کارکونکو او اړوندو ټولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلامه څخه زموږ شپږ غانې چې پر موږ باندې د اشرف غنی داسې نشته او ستړي ده چې هغه د امید کړي آل پر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه راځم اولاد لغمان خبرې کوم د شهید عبدالله لسینا ورور د موږ مکتب کې د شهادت او سوادر نوانې میږي خل اوس موږ نه ته نه دی ورورا کل بس واسطی ګوري د سوال سوادار نه مخې سوادار د سوال نه پسته وي خدای وو کی دا پیغام نه مانه کی او د باندې رئیس مالې نه دا خوایي ده دغه مالمان بس دغه په دې خبره پوه کی. والسلام به احترام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړپوړو چارواکو نه غږ کوم لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی، ملي دفاع وزیر او مصالح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس دغه نجیدن خواهش کوم عرضو تا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لوړپوړي چارواکي د نظامی وسایطو نه غلطه استفاده کوي چې خښته پکې بار کړی وي چا خپل ښځې ماشومان په امیل پکې بار کړی وي چا وروره واده ورا کې رواني کړې وي نو نظامی وسایطو نه غلطه استفاده کوي اندغه وجه ده چې افغانستان نه جوړیږي.
سلام علیکم. زه د ورخم دلین د ریواري ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیشي ترافیک نشته دا یو د پلار بند دی دوه ساعت درې ساعت لار بند دی خلاصولو څو دی نه چې لار خلاص کی موږ د رئیس له کوټې دال د ترافیک په جفا باندې وګماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لس لس ځانې والا د رشوت خورونو د پاره او دا د یو ترافیک نشي موږ لار خلاص کی موږ د ډیر بازار کې او موږ د رئیس چې دلته موږ ترافیک په جفا باندې وګماري. واشالله.
زه شبیق الله د زابل ولایت اعتبر د ولسوالۍ ستاسو ته زحمت ورکړه. د اعتبر په ولسوالۍ کې نه سړک پوښتنه نه مکتب شته کلینیک نه اوس کلینیک راغلی دغه د وایانه کلینیک ډاکتر اخرتوي دا د حکومت سره کوم ګډوډ کارونه دي لا کلینیک نه وای نه مکتب مو سړک د کلي خوا د ولسوالۍ ده درې کاله کېږي مسیره د طالبان د پوستیه ته بازانه اسکار نه شي راشوکېدی دا اوس سره کوم کار په د حکومت کې څنګه څنګه د ولادت د نیو کلینیک راغله د دوايي پر اخته دي د وای کلینیک کور څه کوی ته باید د نو ډاکټرانو د دې دي دا رقم کلینیک نور نه نه راځه نه څلک د امر حکومت صدا خواهش کوم چې د ولس کستر د مفید خپل خلک به سر جواب وري په څلک راځو کې مکتب راولي کلینیک راجو کې سب نه نور دا رقم لس کوم د بازار باندې یو تذکيره راول د څو کې څو خلک د خیرای جوړه کې د پوسټو کې نه سي راشو کېدای نه سي د ورته فروکه کاروان دا سي 2 کیلومتر د دې نه ځي نه دا د دې د غاده دا د دې حکومت د اداره خو ستا کې ژوند حکومت راځي. والسلام.
زه تاسو په کندهار ولایت کې خدای چې ډاکټرانه
د دوه نمبر ډاکټر اندیار یو ته چور کې یو د سر د درد درته وي بل د پښو د درد درته وي ولا که په هیڅ پیږي دا د هندستان کې راغلي دي ډېر ښه ډاکټر اندی کېدای چې دا نه دا کندهار خواتم راځي چې دا سیمه به ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی زادی اوریدونکو ته او دارنګ د شیطانی وزیر صاحب ته زما دا هیله ده زه د سخرو د سدین کا عبد الله په نام خبرې کوم. دغه د مغل خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي او دلته زیات پسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند وشي. او دارنګ د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې هغوی ته چې موږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پسونه اخلي او دواګانې ډېرې قیمتې موږ دا هیله ده چې د وزارنه چې په دغه خلکو قیدات ولګي موږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي د نورو ځای کې یو قسم ده او دلته بل قسم ده. وسلام
زه د هیل ملر څنګه د روسای سره په تاسو سره په تماس کې یم. ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د سوالي ته عملیات واسي اې موږ د سوالي را پاکه کې موږ د دې په آزادۍ او د په تنګ جنگونه راو باندې اې شپې تاسو دا غوښتنه چې موږ سره واجی کې واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې معنا وطن او د رغد اولاد به جوړو ما نه کې جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم زه د هلمن ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا شپ غنی څخه دا خواهش دی چې د غازی بخاری ته او برکی بخاری ته ناسې دی د هلمند په مظلوم افغانان باندې رحم وکړي ته دې ته وګورې چې دا شان دی ته هلمند کې د هلمند ته راشي د مونږه اعلی په نږدې سو وګورې ما دا په ځان نه شې چې ډېر مونږ نه ستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونه مو په امانت سره خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پات رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه به په نور خبرونه کې حتما درته خبرو کو. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو واري سي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 00420221145.
دے پر زلفوں باندے قاتار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر چشمان دے محبوبہ چې د ګلو په باغچو وحی لاسونه.